درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د استازیو د خبرو نن دوهمه ده. دا دریم پړاو خبرې د ترکیه او قطر په مزګرتو پرون پیل شوه. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعات وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بل لورته یو شمیر سرچینو ویلي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړی دی چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبري د اکتوبر له 15 تر 10 پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبري به د نومبر په 16 پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې سشکال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو بې ځایه شویو خلکو شمیر کم شوی دی. فیلیپو ګراندی چې د کارمودای په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پنجشنبه په ورځ وویل د 2024 کال په پای کې 1.3 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمیره 1.3 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمیرو د کمیدو یو علت داره چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. ښاغلي ګراندي زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه سشکال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هیواد چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کیږي. له ملګرو ملتو سره د فیلیپو ګراندي دنده وروسته له لسو کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د نومبر 8 په سپینه ماڼۍ کې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لیست شته. که څه هم ترامپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. له واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غوښتنو څخه دا ده چې له د روسیې د تیلو سوداګرۍ باندې د متحدو ایالاتونو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ترامپ د اکتوبر په 1 خبریالانو ته وویل اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده. موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده. د ټیسلا موټر جوړولو شرکت اجرایی رئیس ایلان ماسک د سهم لرونکو په تصویب د تاریخ تر ټولو لوی معاش او امتیازونه ترلاسه کړل چې ارزښت یې 1 تریلیون ډالر دی. دا مشروطه طرحه د هغو پانګوالو لخوا تایید شو چې د ماسک پلان له مخې غواړي د ټیسلا برښنایي موټرو شرکت د مصنوعي ځیرکتیا او روباتیک پر یو ستر ځواک بدل کړي. له 15 سلنې څخه ډېر سهم لرونکو د دې وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دې پریکړې له مخې ماسک چې مخکې د نړۍ تر ټولو شتمن سړی بلل شوی و، کولی شي په راتلونکې لسیزه کې تر 1 تریلیون ډالرو پورې د ټیسلا ونډې ترلاسه کړي او د نړۍ لومړی تریلیونر شي. د هغه د انعام دا لویه طرحه یوازې هغه وخت عملي کیږي چې ټیسلا د بازار 8.5 تریلیون ډالرو ارزښت ته ورسیږي، چې دا د شرکت د اوسنی ارزښت شاوخوا 8 برابره ده. سربیره پر دې ماسک باید 1 میلیون روبو ټکسي یعنی بې چلوونکي ټکسي تولید کړي، له دې سره 12 میلیونه نور موټرونه وپلوري، د بې چلوونکي سیستم 10 میلیونه ګډونوال وړاندې کړي او 1 میلیون انسان وزمه روباټونه جوړ کړي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبی د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روان دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماته ورکړې ده. له ایران سره یې پرون لوبه 2-2 مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالۍ سره کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړي. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او پاجه زده کوونکو برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې وبو پتنې. درنو او ګللې زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګرانه وره افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته کړی وو، د افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله مند یم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجن دی. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجن څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه او څرنګه دوی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجن څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجنو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجن د ځوان او استعداد لرونکو انجنو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستر جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیر زیات ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سختو حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجنونو پکښ کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنې په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یې لولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالۍ کې برخه واخیستل. سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرل، دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنې دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شول چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دي، په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړو. هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولی شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنې مالي او اقتصادي مشکلات و. هم شنار په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې د دوی ضرورت درلودې، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرلې، هغوی ته لاسرسی نه و. او هم چنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نه شوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنې دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنې د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړی و. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې وه، د کرونا د تهویه روبوټ و. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنې دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی و، دوی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې وه، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د ښه والي لپاره دوی جوړ کړي و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنې د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولې دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی سي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنې دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجنونو ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښودل چې ټولې افغانې انجنې، ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه همدغه هدف و. که څه هم افغان انجونې وې، سخت شرایطو سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوه سوي یاست چې دوی څوک وي او کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې دی سرته رسولې، په دغه وخت کې دوی د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دوی دغه کوم نوښتونه چې دوی سرته رسولې وه، کوم نوې اختراعګانې چې دوی ترسره کړي وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه به مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوهسېږي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، مقبول کی قدر منو او درونو زکون خو یو زل به هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون پر اترو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتان وي. درونو زکون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مل تاسو درس موږ باندې افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پیشن او ته غوې ده ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مر تاسو افغان ربو چړون کې انجنیر په پیشن درې ده غوې د ژوند په حق معلومات معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه دغو افغانو انجینونه کولی سوای په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړه کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زما ستاسو د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زېږېدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زېږېدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زېږېدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او هم چرند د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتله ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض کړله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولی شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړه. یعنې میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دغو دوو ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنې میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله، یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې 8 ګولونه ورکړله او 3 پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دوی وکولای شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته 8 ګولونه ورکړي او 3 پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اوونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه، یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله. په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان 3 پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اوونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه، یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې 9 ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دوی وکولای شوای چې 9 ګولونه ولګوي. په 2018 کال کې یې ټیم د ښځو د ملي لیګ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دوی وکولای شوای چې د ښځو د ملي لیګ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه، لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهورو کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د 10 نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یو ستوری شوه، یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه 10 نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده، یعنی غوره لوبغاړې او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاته دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی، یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغانه ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه، یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي، او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومداره معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال دی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده، یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې کچېری یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی سي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی سوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یوه ښځه هم کولی سي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنې میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کېږي چې هر څوک باید دغسې خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو انجنونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنې میرمن نادیا ندیم د افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي، او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکو هم دغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي، یو څه مو دنن د ورځې د لوست څخه یې تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې رالوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنې د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې دشته پر چیز ستاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یوه عقله اسد وه چې لومړۍ جایزه یې وګټله. عقله اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکي شعرونه لیکي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې ځوانې شاعرې سره په دې اړه چې له کله راهیسې شاعري پیل کړې، شاعری کوم مزامین رنغاړي، د خزینه شعر په اړه څه نظر لري او نورو مسایلو مفصلې خبرې کوو. د مرکه په پیل کې مې له اغلی اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه اوسیږئ. ډېره زیاته مننه چې مرکې ته مو ماته وخت راکړلو. زما نوم عقیله اسد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او 23 کاله وړاندې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ پیرخیلو کلي کې زیږیدلی یم. کله چې دولسم ټولګي نه فارغ شوم بیا غن ورسته ما مالجوی تی په هنځ کې زده کړې کولې غوښتل چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټر شم. خو دا چې هیواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوې شو نو دا غي سره څنګه زده کړې نیمایي کې وتړل شولې او تر دریم کال پورې ما پوهنتون ولست او غن ورسته بیا زه په کور شوم.
مونږ په افغانستان کې له خوګیانو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو. په خوګیانو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوي دي؟
ډیره مننه تکل صاحب. داسې کوم خاصیت خو ماته معلوم نه دی چې هلته ولې شاعران ډیر دي یا د هغوی هغه فکرونه د شعر دپاره ډیر جوړ شوي دي. خو د تر ډیره پورې د خوګیانو ولسوالۍ د غره لمنه ده، شنې درې پکې زیاتې دي. بیا دغه ځای خلک زما په نظر باندې چې کله بیرون راوځي دغه خپل سیمه ګوري، دغه ځای ښکلاګانې ګوري، نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کېږي او هڅه کوي چې لیکل وکړي. نو ډېر شاعران د خوګیانو ولسوالۍ چې خدای بخلی تراب صاحب چې ما یې تر ډېره پورې شعرونه لوستي دي او دی مې پخپله اورېدلی دی، یو ښه روحیه نورو ته ورکوي. داسې الفاظ چې هغه لیکلي دي نو د نورو دپاره یوه لارې ورته انتخاب کړي ده چې نور هم باید دغه برخه کې هڅه وکړي، لیکل وکړي، مخته لاړ شي. نو دغسې هغه کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کېږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو برخه کې هڅه کوي مخته ځي، نو نورو سره هم داسې یو فکر پیدا کېږي تر څو دغه برخه کې زه هم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم.
طبیعي ښکلاوې یا په خپله طبیعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغېز کړی؟
زه تر ډېره پورې دغه شنې درې او د سیند غاړه او بیا ویاله او دغسې منظرې ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې تر ډېره پورې زما هڅه به همدا وي. زما خوښېږي چې دا د خلکو د شور ماشور نه، د ښار د شور ماشور نه، زه داسې په یوه راحت او ارامه ځای کې اوسېږم چې هلته دغه شنې درې زیاتې وي، د مرغانو شور ماشور وي. نو دغسې ځایونه مې خوښېږي چې هلته زه کینم، لیکل وکړم. نو زما په شعرونو کې تر ډېره پورې دغسې موضوعات ما پکې راخیستي دي. نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې راڅرخي، د مرغانو په شور ماشور باندې راڅرخي، د ویالې غاړه. نو دغسې موضوعات ما خپل شعرونو کې ډېر راخیستي دي.
کوم یو مثال د اوس شته دی در سره تیار چې راته ویل ولې؟
ځکه چې زما یو شعر دی چې وایي: غاړه د سیند د اوبو شور او تنهایی هم ده، او ستا له یاد سره مې مله جدایی هم ده. د دغه ښار د هر یو مخ تر شا څلور مخونه، چې څومره شور دی دومره ډیره ځانځاني هم ده. زما د آزاد د دې ټولنې ضرورت هم دی، خو د ځان پټ ساتل مې لویه مجبوري هم ده. د زړه تنګون نوم د پښتون او د رواج موضوع که ضروري نه ده نو ډېره ضروري هم ده. ښایسته دره، شور د مرغیو، ستا خوږې خبرې، نو دا فطرت هم، طبیعت هم، موسیقي هم ده. ما قلې مخې ته ایشي شاعري هم ده، چای د زعفران، د وطن ګوړه او یخني هم ده.
ډېره ده، ډېره علي شیر. هماغه سې چې تاسو یادونه وکړه، واقعا د طبیعت اغېز شته ستاسو په دې شعر باندې. غواړم پوه شم چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا ستاسو د شعرونو کوم مطالب، کوم موضوعات رانغاړي؟
تکل صاحب، تر ډېره پورې زه چې لیکل کوم شعر راخلم، په افغاني ټولنه کې نجونې چې څومره سخت ژوند لري، هغوی چې هغه د ټولنې نه داسې په څنډه شوي دي، نو زما شعرونو کې تر ډېره پورې ما هڅه کړې ده چې د نجونو غږ پکې راواخلم. د دې سره په څنګ کې همدغسې د طبیعت اړوند کوم څه وي، د هېواد ښکلاګانو په تړاو باندې، او نور هغه څه چې زما په زړه کې وي، هغه څه چې یو بل څوک لیکلی نه شي، مثلا د یوې مور، د یوې خور، یا هم د وطن دغه پیغلې چې هغوی اوس مهال له کومو ستونزو سره ژوند کوي، نو تر ډېره پورې زه هڅه کوم چې د هغوی غږ راواخلم او تر نورو پورې ور ورسوم.
ډیر زیاته مننه اغلی اسد که دا راته وایست لطفا چې څه فکر کوئ چې د جنید بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د خزینه شاعرې جایزه یا لقب یا نوم درکړ؟
ډیره مننه ډاکټر صاحب. د جنید شریف بنسټ لوري چې کومه جایزه ما ته راکړل شوې زه بېخي ډېره خوشحاله یم. دا د معنوي اړخ نه چې ما ته څومره لویه جایزه وه زه هېڅ ویلی نه شم. او دا چې دا ولې ما ته راکړل شوې ده نو په دې باندې خپل هغه د بنسټ کارکوونکي او ټول لیدونکي به پوهېږي چې ما کوم موضوعات چې ما لیکلي ما کار پکې کړی دی نو هغوی سره مې شریک کړي وو. نو داسې یو حیرانوونکي حالت کې زه دې جایزې سره مخ شوی وم چې زه تاسو ته هغه احساس اوس بیانولی نه شم چې زه څومره خوشحاله وم. نو دا چې د جنید شریف بنسټ لوري د افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نارینه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو. دا زموږ دپاره یو لوی ویاړ دی او موږ دپاره یو داسې ښه احساس راکول دي چې موږ نور هم وهڅیږو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مخته لاړ شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکئ یوازې شعر دی او که په نثر کې په لنډو کیسو کې هم څه اثر لري؟
تکر صاحب زه د غزل تر څنګ لنډکي شعرونه هم زیات لیکلي دي. هغه هم لرم هغې برخه کې هم اوس هم لیکل کوم او مخکې مې هم هڅه همدا وسې د غزل تر څنګ لنډکي شعرونه هغه چې سپین شعرونه ورته وایي هغه هم لیکم او د دې سره په څنګ کې ما لنډې کیسې هم لیکلي دي. یوه ټولګه مې چمتو کړې ده تر څو چاپ ته یې ورکړم خو تر اوسه پورې چاپ کړې مې نه دي. نو لنډو کیسو کې هم تر ډېره پورې ما د نجونو غږ پکې راخیستی دی. هغه د هغوی ستونزې مشکلات مې پکې راخیستی دي. زمونږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوالې سیمې تر ډېره پورې رسنیو ته نه دي راوتل یا داسې د هغه ځای د خلکو ژوند کوم چا ته ډېر معلوم نه وي. نو زه تر ډېره پورې ما پکې هڅه کړې ده چې د هغوی هغه روزمره ژوند پکې راواخلم چې هلته څه تېرېږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي دا یو ډیره لویه مسله ده او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې تر نشي کولای هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړي. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل یو فکر یو الهام د یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشي کولای چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړي یا یې ولیکي شعر ترې جوړ کړي کیسه ترې جوړه کړي یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
تکم سه ځینې وخت ځینې موضوعات پیدا کېږي چې زه غواړم هغه شعر کې راواخلم بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونشم کولی نو حتماً بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډې کیسې ته دا واړم. ځینې وخت داسې کېږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم نو هغه بیا بېرته خوند راته رانه کړي نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر وړوم. نو داسې موضوعات سره ډېره پورې مخ کېږو خو ځینې وخت کوم څه م خوښ نه شي بېرته ایسته کوي کوم څه بېرته خوند راته راکړي ځان سره یې وساتم. نو دا زمونږ د روزمره که نه وختونو کار وي چې په کې لګیا اوس څه مو خوښېږي راخلو څه مو سي بیا خوښ نه شي بېرته بیا لرې کومی.
له څو کلنۍ نه لیکنې کوئ په دې خاطر پوښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لرې غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکر صاحب د ډېرو کلونو راهیسې زما د لیکلو سره علاقه ډېره زیاته وه. که څه هم ما مخکې یادونه وکړله چې ما مالی جاوید طب پوهنځي کې زده کړې کولې خو زه ډېره وړه وم د پنځم ټولګي کې د ښوونځي وم چې ما د پښتو مضمون سره بېخي ډېره علاقه مې ورسره لرله. نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره اوس هم دي زمونږ ښوونځي کې استاده وه د پښتو مضمون نو هغې په ډېره مینه باندې دغه د پښتو پښتو مضمون زده کړې مونږ تر کوله. بیا کله چې ما به استاد سره درس ویل په دې ټولګي کې دا د نور نجونو په نسبت باندې زما ډېر زیات کم و، ډېره وړه وم. نو تاسو به اور وکړئ چې دا د پښتو مضمون د پیل تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما همداسې په یادو باندې زده کړي وو. نو یو ورځ زموږ ټولګي ته زموږ د ښوونځي سره معلم راغی. نو همداسې نجونو نه یې پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهېږي څوک نه پوهېږي. نو هر یو چې کول هر یو چې کول زه چې کله یې پورته کړم نو دا څومره نجونې چې کړي وي نو دوی نه شته د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله. نو څوک پوهېدی څوک نه پوهېدلې دغسې مشکلات دغسې نه پکې زیات وو. نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی. نو هغه استاده چې مونږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه. او په وروستۍ کښې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب زه اخلم زه به تا نه یو څو پوښتنې وکړم تا ما ته ځواب را کړه. نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب یې کېښود همدغسې د زمونږ د صنف نه ووتو. نو ما ته هغه وخت ډېر زیات اوس هم لکه که څه هم ډېر زیات د ماشومتوب وخت و خو اوس هم زما ما سره په فکر کښې هغه وختونه شته دي هغه خاطرات را سره موجود دي. نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیاته علاقه لرله. د دې سره په څنګ کښې ما غوښتل چې رسنیو کښې باید کار وکړم زه باید یو بجسته خبریاله شم. خو بیا یو وخت داسې شو چې کله ښوونځي فارغه شوم بیا هغه زمونږ لاره بیخي بدله شوله ځکه داسې یو وضعیت کښې مونږ راګیر شوي وو چې نه مې شول کولی چې زه ژورنالیزم پوهنځی شروع کړم او هغه کښې درس ووایم. نو بیا زما تګ پوهنتون دوره کښې معالجوي طب ته شو هغه کښې ما درس شروع کړلو. خو د دې سره په څنګ کښې ما خبریالۍ برخه کښې هم کار کړی ما لیکوالي هم کړې ده او دغه برخې سره زما علاقه بیخي ډېره وه. نو تر نن ورځې پورې هېڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما د معالجوي طب پوهنځي کښې نیمه زده کړې کړې وي ځکه نیمایي خو بیا مونږ نه د مخکې یادونه وکړله چې کله چې هېواد کښې حکومت بدل شو نو هغې هغه زمونږ په زده کړو باندې ډېره بده اغېزه وکړه او زمونږ پوهنتونونه نه تر نن ورځې پورې تړلي دي. نو هغه پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی خو د دې سره په څنګ کښې ما لیکلو برخه کښې زیات کار وکړو او اوس یې هم کوم.
دا لنډکي شعرونه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې ستاسو خوښېږي دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنې له ماشومتوب نه پیل کړل او که وروسته له دې فارمټ سره بلد شوی؟
نه تکل صاحب کله چې هغه وخت کښې ما زده کړې کولې درس مې ویلې نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونه کښې مونږ مصروف وو او نورو برخو ته هم دومره لاسرسی نه لرلو. خو زه په یولسم ټولګي کښې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړې. بیا ښوونځي کښې ځینې برنامې به هغه وخت کښې را تللې نو مونږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې هغه کښې ځینې جایزې هغه وخت کښې مونږ ته د ښوونځي په دوران کښې هم را کړې وې. بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شوم نو هغه وخت کښې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله. بیا مې دې برخه کښې یو همداسې لنډکي شعرونه به کله به چې اوزګاره وم د درسونو هغه د کور د کارونو هر څه نه زړه به مې کله غزل ولیکم کله به مې زړه لنډکي شعرونه ولیکم. نو هغې نه وروسته به ما دې برخه کښې کار شروع کړو.
یو همدغه د لنډکیو شعرونو یوه نمونه د خپلو لیکنو اوریدونکو ته دا اوس اورولی شئ.
تکل صاحب زما لنډکی شعر چې یو دی وایي مراشه له تا سره مې ګډه مطالعه ارمان دی اوس زما د زړه المارۍ له هر ډول کتابونو ډکه ده ته هغه لوله زه به ستا سترګې.
ډېر اله دا یوازې په همدغو لنډو شعرونو کښې تاسو آزاده شاعري کوئ او که د آزادو شعرونو نورې نمونې هم لرئ؟
بلکل تکل صاحب آزادو شعرونو برخه کښې کار مې کړی دی زه د غزل تر څنګ نظمونه هم لرم هغې برخه کښې مې هم ځینې نظمونه مې لیکلي دي چې زما یو نظم د پښتني په نوم باندې کله چې ما نشر کړلو نو ډېرو خلکو خوښ کړو ډېرو زه وستایلم ورباندې. د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کښې اوس له زده کړو څخه منع شوي دي دې برخه کښې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي. نو شته دی داسې هره برخه کښې چې زما وس رسېدلی دی هغه چې زما زړه غوښتي دي چې باید دغه برخه کښې زه لیکل وکړم نو داسې لیکل ما کړي دي.
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه دره تلوسته شي د اوس اوریدونکو ته وړاندې کولای شي؟ بلې،
هو ځکه چې زم دا اوس پیوې نظم تکل سب انواری هم دی پختنه وی زه یو داسې پختنه یم چې پیدا شوم خفګان او خوشحالي هغه سینه وه لکه څنګه چې په زوی وي چا خواږه کور ته رانه وړل چا کوڅو کې منډې نه کړې چا مې زیری هم ونه کړ خپلوان هیچا خبر نه کړل چا مې غوږ کې اذان نه کړو چا په غېږ کې پورته نه کړم چا مې مخ ته هم کتل نه خو بس نوم مې پښتنه شو تش نامه شو له راپوی زه یو داسې پښتنه یم زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم که پنبه راټولوم که زیړ وږي سپینوم دا به هیڅ خبره نه وي که پردي کور کې کار کوم که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کوم یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکوم د دې ټولو جواز شته دی خو ښوونځي ته تلل مې کفر زه یو داسې پښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپینسترګي وي چوپه هم پاتې دی نه شم وایي دا دې څه نخرې دي که خبرې دې کولې وایي اخ دا دې لابله غټه شوې لوند غواړي دا د ستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده که د کور نه وي د ګور ده نه حق غواړي نه یې شته دی زه یو داسې پښتنه یم چې ګودر زمون کابه وي تاوېدل ترې طوافونه له ګودر نه تر خپل کوره بیا له کوره تر ګودره د صفا مروه مزل وي د سنځلو ډکونه چې په کاړو باندې ولو دا زمونږ د شیطان څلې د چینی اوبه زمونږه د زمزم نه کمې نه دي او کدی مونږ ته زمزم دي بس دا زما دپاره هر څه دا زمونږ عبادت وي دا عمره وي مونږ دپاره دا زمونږ دپاره حج وي زه یو داسې پښتنه یم چې ارمان مې باید نه وي کارمان ساتم نو کفر په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر خره بزی غواګانې خیر دی که جانان ساتم نو کفر یا په بدو کې واده شم یا به خڅ خرڅه په ولور شم خو کمرمه که سوځېږم غږ به نه باسم له خولې نه زه یو داسې پښتنه یم د هوس سپی را پسې وي له خپل کور نه تر ښوونځي مې له ښوونځي تر پوهنتونه له پوهنتون نه تر دفتره څوک مې غله د عزت ناست وي څوک مې لار کې د منزل د یو څه بدل کې غواړي زه به خاورې ملالۍ شم زه به خاورې زرغونه شم فکر نه کوم که نازو شم زه به خاورې عقله شم زه یو داسې پښتنه یم
ډیر اعلی دا ډیر عالی نظم دی عقله جانې د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه دا پوښتنه زه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ او که فکر کوئ چې یو شاعر که وغواړي یا یو فکر ورته پیدا شي کولی شي چې یو شعر پیل کړي او پای ته یې ورسوي
تکل صاحب دغه د الهام یادونه تاسو وکړله زه که وایم الهام باندې زه باور نه لرم ځکه تر ډېره پورې ما چې کوم وخت کې غوښتل چې زه شعر ولیکم نو د شعر برخه کې ما به داسې فکر کولو چې زه هېڅ نه پوهېږم نه شم کولی نو ما به ډېر وخته پورې همداسې احساس کولو چې زه نه شم کولی بیا وایي ټول ملګرو ما ته همدا ویلي چې ته کولی شې ته هڅه وکړه ته خواري وکړه غلطې ولیکه خو پیلیکه خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول بس کتابچه به مې راخیستله په جبري ډول باندې یو موضوع ما به غوښتل چې باید دا زه غزل ترینه جوړ کړم نو څو ځله که غلط به می ولی که بیت به می سن کو مثلا نن ورځ به می ولی که سبا ورځ باندې چی بیت به می زرو شو چی دا ما سم نه دی لیکل بیت به می بدلولو نو که شی مو واسه موضوع ته الهام ونو هغه وخت ما بتول پورا کول بیا سبا ورځ بیت ایډیټ تا یا کومل څه به ضرورت نو څه کم ما به ویل چې ما ته خو پرون دغه موضوع په تړاو باندې الهام راغلو نو ما په دې حالت کې دا لیکل کړی دي چې قصدي به می هڅه کوله چې زه باید وی شم کولی زه ولې نشم کولی ځکه علاقه مې ورسره وه خو هغسې فکري ورته یا جوړه نه وم یا په دغه موضوعاتو باندې تر ډېره پوهېدلم نه خو ما چې کله زیاته خواري مې پکې وکړله نو ما وشول کولی چې زه باید همدغسې پکې مخکې لاړه شم او دغه د نظم یادونه متکر صاحب وکړه داسې افغانستان کې کله چې د نجونو ښوونځي وتړل شول دغه نه وروسته مونږ بیا هم پوهنتونونو ته تللو خپل درس ته مو دوام ورکړی و نو بیا یو ورځ داسې ناڅاپه راغله چې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شوې او په رسنیو کې اعلان وکړو چې تر امر رسانی پورې پوهنتونونو ته هم نور نجونې نشي کولی چې راشي تر څو چې مونږ ورته ویلي نه وي نو هغه امر رسانی تر نن ورځې پورې دوام پیدا کړو تر نن ورځې پورې پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي دروازې خلاصې نه شوې نو کله چې بیا د نجونو پوهنتونونه وتړل شول بیا په رسنیو کې هغه شور ماشور چې نجونو راپورته کړو د دې په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې مونږ باید دینه وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو یو نامعلوم وضعیت سره مونږ مخ شو نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلې و
یو بل پوښتنه چې غواړم حتما تاسو ځواب ورکړي البته دا د ستاسو د نظم په ارتباط ده ښځینه شعر یوه مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده په دې خاطر چې زنانه حس یا د ښځینه حس په شعر کې کم دی ښځینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی دا اوس البته موږ یو مثال په دا ستاسو په دې نظم کې ولیده مګر غواړم چې لنډې راته شرحه کوي چې د یوې ښځې روح یا ښځینه روح د ښځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلی شي
د کل صاحب زما چې کله هم دغه خپل شعرونه نورو ته اورولي په سوشل میډیا کې مې نشر کړي تر ډېره پورې ما ته چې هغه د خلکو بیرته هغه مسج راځي نو هغوی ما ته دا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې که نه چې کله ښځینه شاعرانې مونږ لولو د هغوی په شعر کې تر ډېره پورې نارینه فکر راخیستل شوی وي وایي ستاسو داسې موضوع په کې نشته دی نو ما مخکې مې یادونه وکړله چې زه کله شعر لیکم زه یو بل نجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډېره زیاته مخ وي هغې یوه کیسه زما مخ ته تېره شوې وي د یوې نجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو تلوي یا څومره مشکلاتو سره مخ شوي زه هڅه کوم چې د هغې فکر راواخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کړم چې دغسې یو حالت کې که چیرې زه وی دغه حالت په ما باندې تېر شوی وی نو زه به څه ډول یو وضعیت سره مخ وم نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږ ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو نو تر ډېره پورې ما هم دغه برخې که نه مثلا لونګ او ژونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپلو شعرونو کې راخیستي نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي کوم درد وي کومه خوښي وي هر څه چې وي هغه زه راخلم په زړه کې ځای په ځای کوم دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم
ډېره زیاته مننه هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري د یو شاعر شخصیت پکې شته په روح کې شته مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي هغه ته ستاسو ویل څه دي
ډېر مننه تکل صاحب زه د نجونو له دغه فکر سره ډېر زیاته مخالفه یم او زما نه خوښېږي چې کومې نجونې چې لومړی وختونو کې دوی هغه د پلرونو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ اوولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسېږي بس کورنۍ ورته وارخطا وي او سمدستي هغوی ودوي نو هغه نجونې چې علاقه هم لري بیا چې کله هغوی ودېږي د واده نه وروسته بیا نشي کولی وای چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ور په غاړه کېږي. د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند که نه شي دوی نوی مونږ نشو کولی. نو زه دغه د نشم کولی خبرې سره ډېر زیاته مخالف په زما نه خوښېږي چې نجونې دغسې موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي. زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وخت هم وي یا پنځه دقیقې وخت هم وي چې زمونږ فکر د لیکلو دپاره وي د ځان د را جوړولو دپاره د پرمختګ دپاره نو مونږ باید هغه وخت ځای نه کړو. ځکه هر څوک که زه یم کابل انجلۍ د کابله ده دغه افغاني ټولنه کې هر انجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید مونږ ماتې ونه خورو. مونږ باید هغه خپل فکر ونه تړو باید لیکلو وکړو باید کار وکړو هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کل صاحب یو یادونه دا هم کوم چې زه په کلي کې زما یو ملګري وه هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي او همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه هم بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې وایم چې زه یې نشم کولی خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه او هر څه هم ډېر وو. خو تاسو باور وکړئ د کل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم نو زه داسې احساس کوم لکه زما استاد چې هغه وي. یعنی هېڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهېږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چاته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو زه داسې یو حالت ته ورسېدم بېخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري کار وکړي او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم نو هېڅکله به هم ماتې ونه خوري.
شاعره عقله اسد د ازادۍ میلمه په خبرونه کې را سره و. عقله اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو لډلې و. د ازادۍ میلمه تر بلې خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه